په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تیلیا میزان لومړۍ د سپتمبر 22مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي، دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل، پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایرانه هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی، ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو، پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول، پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی پر شپږویشتمه ویلي وو، دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي. له ایرانه هره اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي. او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلولو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ملګرو ملتونو تیره سېشنبه د خپل یو راپور په یو برخې کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی، خو په ټکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1.5 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 اویا بریدونه کړي دي. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په تیرو دوو کلونو کې د کانونو له استخراج څخه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان پرون ملت ته د حساب ورکولو په یو غونډه کې ویلي، په تیر یو کال کې د اتیو کوچنیو او دیارلسو لویو کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک سوي دي. د هغه په خبره په تیر یو کال کې 250 شرکتونو ته چې د بیلابیلو کانونو له هغې ډلې کرومایټو، تالک، ګچو او مرمرو د پروسس په برخه کې کار کوي وازونه هم ورکړي. د طالبانو حکومت د ډیرو دغو قانونو قراردادونه له چینایي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د دغو قراردادونو پر شفافیت تل نیوکه سوي دي. د فوټسال په نړیوال جام کې پرون د افغانستان ملي لوبډلې له اوکراین سره سیالي وکړه چې لوبه یو څلور د اوکراین په ګټه تمامه سوه. دغه سیالي چې په سی ګروپ کې ترسره سوه، اوکراین تر دې بریا وروسته بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د ویلو ده چې افغانستان لا هم بل پړاو ته د رسېدو هیلې لري. تر نننیو سیالیو وروسته به څرګنده سي چې افغانستان بل پړاو ته وتلی سي که نه. افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې انګولا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي یې ارجنټاین ته بایللې وه. د فوټسال نړیوال جام د ازبکستان په کوربتوب لا هم روان دی. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي، د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زنداني عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالی او د ډیموکرات ګوډ کاندیدی کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23مه په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شرمې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و، خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 23مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی، او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیده سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو له مخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای این او یا انو ډېرې رایې ترلاسه کړې. د چک جمهوریت د ایسایي ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړې او دغه رایې ترلاسه کړې. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. خوست کې ځایي اوسیدونکي وایي چې په غلام خان بندر کې هغې وسلولې نښتې زیانمن کړې چې تر پرون ماښام پورې روانه وه.
ډېر په تکلیف یې او خپلې ځاینه روغلي ځنه په خپل ونې کره پرته یې ځنه وخت مې لګولې دي. نو زموږ پوښتنه دا ده چې باید جنګ بند شي.
په دوو ګاونډیو هېوادونو کې ملي سرود ته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هېوادونو غبرګونونه پاره ولي. کندهار کې د چپلکو د کاروباریانو پر حالت هم راپور خبرو.
د خرید چې کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یوه وزن محصول دی، باید خام مواد ارزانه سي پرې محصول سي او چمپل چې دي تر پای لوړ سي. عمومي مشکل د تعرفه دی.
د اوکران ولسمشر نن امریکا ته ځي او هلته پر پوځي مسایلو د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. په یو په زړه پورې راپور کې اوري چې یوه خړه پیشو تر څو اونیو وروسته وموندل سوه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس ورزو د راپورونو برخې ته. که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه په وقفهیي ډول تر تېرې شپې روانه وه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دې جګړې سخت زیانمن کړي او اړ سوي چې له خپلو مینو کډه وکړي. بل لوري ته په دې بندر کې د ځینو افغان سوداګرو د مالونو لارۍ چې وچه او تازه میوه او نور محصولات پکې بار دي او له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د اوښتو په تمه ولاړې دي د خرابېدو په حال کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې جګړه د شنبې تر شپې په وقفه یي ډول روانه وه. د سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د جګړې له کبله کرښې ته څیرمه خلک اړ شوي چې له خپلو کورونو ووځي. د ګربز اوسیدونکی حیدر وایي
مرمۍ ډېرې روغلې دي و مرمۍ روغلې دي په جومات لګېدلې ده خو چاودېدلې نه ده. نری میش ماشومان چې ډېر په تکلیف دي. زنانا کیرین اکثره روغلی دي د کیم بارډر سره چې لګیدل دي دا کیرین روغلی دي ډېر په تکلیف دي او خپل ځین روغلی زنه په خپلونه کار پرته زنه خمه لګولې دي. نو موږ ته قوتنه ده چې باید جنگ بند شي.
د ګربز وبلوسیدونکو صدق الله وايي جګړې هم خلکو ته ډېر زیان رسولې دي. د هغه خبره
هغه شپه باندې چې کم دي دلته خلک او ماشومان دا ډار او دا هیره د وجه څوک په موټرو کې او څوک دغه سه په پیدل باندې روان شول خوست مرکز ته. مشکلات ډیر وو ځکه چې دلته دا چا سره موټر نه او ماشومان او بل شپه وا.
صدق الله وايي په جګړه کې د عامو خلکو کورونه او مالونه ته هم زیان رسیدلی، خو دا یوازې هم خلک نه دي چې د جګړې زیانمن کړي. په غلام خان بندر کې افغان سوداګر ظاهر شاه منګل خپل د کشمشو ډکلاری په غلام خان بندر کې له څو ورځو راهیسې د کرخې هغې غاړې ته د وختو پته مدرولې ده.
کشمش د څلور پنځو ورځو کوه نه وړي نو ټول ټیلر خراب نه یو ټیلر د سکه تلويخ لکه دیش لکه افغاني قیمت لري نو د امارات مشران نه د غوښتنه ده چې دوی د خبر د خبر لاره حل کې نه د جګړې لاره
نجیب الله شنواره یو بل افغان سوداګر دی چې مالونه په غلام خان بندر کې بن پاتې دي
موږ تور خان ګټم مطلب کوزه ستونزې دي کې ته پاکستان طرف ته او دلته راغلو دلته لاره ډکه کې دلته اوس د ګټ کې جنگ شو دی پوښي نو موږ دلته راغلي او د دیو چې هغه داس کې جنگونه غونه راوتخې دلته راغلو دلته اوس داس جنگ را د جوړه درې ورځې موشه دلته ولېړو او بس چې چرته سوزي دي ټوله خراب شوي د پیازو لاره دي د ټماټر غدي چې څومره مال ده د انګور غدي بادرنګ دي دا ټوله موثوب مکمل لاړه څوک واپس شو څوک دلته ولېړ دي
بل بل ونن د خوست ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوي لامبې کې راغلي چې د دې ولایت والی مولوي عبدالقیم روحاني د نخت سیمې تتللی او هلته یې طالب دفاعي ځواکونو ته اړینې سپارښتنه کړې دي د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تیرې پنجشنبې په شپه نخته پیل شوه چې دواړو خواوو ته یې مرګ ژوبله واړوله د سیمې د اوسېدونکو په خبره په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی د نوموړی ځل دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي تر دې وړاندې د روانې میاشتې په نوموړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې شوې وې ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي دغه خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پرمحل کړی و
د افغانستان په دوو غونډیو هیوادونو کې ملي سروت د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دوو هیوادونو خبرګونونه پارولې له پاکستان وروسته ایران کې ملي سروت د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدلو په خبرګون کې تازه د ایران حکومت ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال د عمل غندلې دی فیروزه عزیزی او نور تفصیل
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل به احترامي او د ډیپلوماټیک عرف خلاف بولي وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی بل یې ملي سرود دی او بل یې هم پاسپورټ دی د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې د هغه ملک یا دغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري خپل اقدامات لري
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماټانو یا سیاسي پلاو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی کولای سي
د ډیر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې دی ویل هغه په ډېر بدمنۍ سره د بل لحاظ د ډیپلوماټیک عروف ماتول دي او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماټان یا سفیر په خپل حق نه سي کولای د ډیپلوماټیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډیر زیات په ډیپلوماټیک عرف کې یو بل اړخدام د شتا سي ودام احترام ډیر متقابل دی د دې لحاظ د دې مراد کول ډیر زیات مهم دي ستونزه دای چې کله موږ د ډیپلوماټیک عرف واړو نور اصول د دینی مسالو سره یا د دین د حق سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري
د یادونه د چیتر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد بیلابیلو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز رحمان منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه درېدلای چې له پراخو خبرګونونو وروسته یو شمیر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایران د هغه د بخښنې ویډیو خبره کړې ده بی بی سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړای چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماټیک اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري کدا سوي په دکي اوریدل هم شامل پیلیږي. له دې وړاندې د سپټمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړی و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یو خپره شوي بیان کې ویل شوي و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خپرېدو پر مهال موسیقي وه نو جنرال قونسل نه و درېدلی. دا یادونې ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعات کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ دوی ته ورسپارل سوي دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی او له همدې عمله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. د هغه په خبره د دې سفر پر مهال به له خپل امریکایي سیال جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس سره وګوري. زلینسکي هیله ښولې چې د امریکا له پخواني ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری پال ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي امریکا ته د سفر پر مهال به د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بری پلان وړاندې کړي. دغه خبره تمه لري چې راتلونکي اونۍ لا پخونی ولسمشر او د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو له نوماند ډونالد ټرمپ سره هم وګوري. د روټرز خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ تمه ده چې ښاغلی زلینسکي امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومي اسامبلۍ په ناستو کې هم ګډون وکړي. د راپور پر بنسټ هغه به د روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه په بیلابیلو کتنو کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د هغه له مرستیالې کاملا هاریس سره هم وګوري. زلینسکي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دی چې د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم لیده کاته ولري. هغه رسنیو ته ویلي د روانې میاشتې په شپږویشتمه او ویشتمه به د ښاغلي ټرمپ سره وګوري، خو د دې کتنو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د روان کال د نومبر ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو لخوا ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراټانو لخوا کاملا هاریس نوماندان دي. د روټرز د راپور پر بنسټ زلینسکي د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي وو د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بریا پلان به د امریکا له ولسمشر جو بایدن، د هغې له مرستیالې کاملا هاریس او له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې زلینسکي یو پخواني ولسمشر ټرمپ په جولای میاشت کې ټلیفوني خبرې اترې کړې وې. زلینسکي له ټرمپ سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې پر مهال چې له 2018 څخه تر 2020 کاله پورې وه له نږدې نه وکتلې. ښاغلی زلینسکي په داسې حال کې امریکا ته په سفر روان دی چې پرون د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د پرمختللو او بېپیلوټه الوتکو په مرسته یې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي. ازادي راډیو د اعتاګانې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل پلو اوکراینی چارواکو پرون ویلي وو د روسیې د بریدونو په پایله کې په پلازمېنه کیف کې درې ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو په بیان کې چې پرون خپور شوی راغلی هوایي دفاعي سیستم یې 15 راکټونه او 11 بېپیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. بل پلو د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا کړې وه چې د تېرې شپې په جریان کې یو شمېر اوکراینی بېپیلوټه الوتکې نسکوري کړې دي. روسیې د 2022 کال د فبروري راهیسې پر اوکراین یرغل کړی چې په تېرو نږدې درېو کلونو کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبلې اوښتي او په زرګونه اوکراینیان کډوالۍ تړ شوي دي.
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران وایي چې د بهرنیو څپلیو وارداتو د دوی کاروبار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي تر څو کورني تولیدات خپل بازار پیدا کړي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکا دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار ورسی اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت مده کړی ورو باندې چې څنګه نو غواړي چې دغه څه په چمپلانو باندې کار وکړي.
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خرید چې کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یوه وزن محصول دی، باید خام مواد ارزانه سي پرې محصول سي او چمپل چې دي تروپې لوړې سي. عمومي مشکل د تروپې دی، تروپه چې د چمپل له ډېره کښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډېر ارزانه تمامېږي، د هغه سره موږ رقابت نشو کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان دي، موږ ټول یا د چین شان اوړو یا د پاکستان شان اوړو یا د ایران شان اوړو. د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامولای سي. کوم شي چې موږ په لاس تمامولای سو چې د لیه په لاس تمامو د دې د راځي د لیه په اتو کې وړي د دې ټول شې چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګری موجود دی، زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوي کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوي وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي شوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپک ماشین ته خېږي، دغه ځای سره بیا سیده ځي ماشین ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې مې پراسه نو بیا د چمپل جوړېږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
دلته تقریبا موږ نوي کاسه کاریګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ټولو جوړو. چمپل د لیمو په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار وشاته و نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان تولید دی، ششې دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډېرې پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي، ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کې په ښار کې لتروسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، دا هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي. چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مالی بلاتړ د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال نجیب الله الخیل پر راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به یې د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په برمل کې په جنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالۍ کې او ولې واسکې په دې کې جراحي اپریشن هم کې ان شاء الله ول عزیز او سرافه او فډی به پکې کې نه صحیح ولدي خدمات به کې ان شاء الله عزیز چې په دې سره به ډېر مشکلات ورسره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجنیر سلطان محمود ول
ان شاء الله د دې خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د ته ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تهونه په سرعت سره او په کوالټي ښه کیفیت سره کور ان شاء الله وکړو.
بل لوري ته ځایي اوسیدونکي د دوی په ولسوالیو کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دي. وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیا ستونزې هوارې شي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمود وویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه، موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوونه شتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایی اسانتیاوی دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شغه بیمارو تقریبا تر ولایت او گردیز کابل پر دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړه او په غلیار کې هغه وفات شوی دی. وجو دا و چې دلته کې روغتیایی دغه اسانتیاوی نه
وي. یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظر نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دولسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
او اوس هم یوه جالبه موضوع، یوه خړې پیشو چې د امریکا په متحده ایالتونو کې تر 1200 کیلومترو ډېره لاره وهلې وه، له څو اونیو وروسته څرنګه پیدا سوه په دې راپور کې مو ترې خبرو.
دراین بیو په نوم پیشو د میلې پر مهال له یلو سټون میلی پارک څخه ترې تم شوه. کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګله ته تللې وه. هلته راین بیو د ونو خوا ته تېره شوه، بیا راستنه نه شوه. انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګله کې وګرځېده، خو پیدا نه شوه. تېره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا په روزویلی کې د څارویو د څار د ساتنې په یوه مرکز کې ده. دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه. دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویلی کې د یوې میرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده، خو ګیرولی یې نه شوی. دې میرمنې هغې ته خواړه ورکول، اوبه یې ورته ایښودې. اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه. په سبا یې انګویانو خبره شوه، دا روسویلي ته په موټر کې ورغله، خپله پیشو یې واخیسته. د هغې 6 پاونډه وزن کم شوی و. سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل
But I believe truly that he made that track most
likely. اسما بخیزله تلویدلې چې دا سفر د پخپله کړای خپړی سولیدلې دي. سلویخ فیصد وزن کم شوی، د نه خوړو لامل یې د بدن پروتین ډیر کم شوی. څوک ورسره نه و چې غمی وخوري.
He was not cared for.
انګویانو زیاته کړه چې اوس یې خپلو پیشوګانو ته د مایکروچپ ترڅنګ جی پی ایس هم ور په غاړه کړی دی چې بیا داسې چمونه شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یو سترګې مې نور وجود مې ټول له بینا تللی ده. په 4 سال بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
د چې په ښځو باندې محدودیتونه لګیې
د شتو ژغه ورات بو دی وی د خلکو کورو د پښو د پسورا او جنسي تا ترخوالي او سر جوړي مولایان دي دا دی مولایان د خدای در رسول الله ور معلومه دي دا رقم ژوند کی دا رقم په باندې پښو د باندې کی د ملګری ملتو په سختريزه ترنګل د کسات
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوري خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا دینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استانبول کې شاوخوا 500 افغان پناه غوښتون کې نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لیږدول سوي د بی بی سی د راپور له مخې دینو پناه غوښتونکو د خپل ویډیوګانو په لیږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یو ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لیږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی دغه جبهې تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسی تاییدولی په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا را بلل سوی و د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو شهرونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تیرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور چې د نیولو امر یې سوی و نه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالی او د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هارس د سی ان ان تلویزیوني شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23مه په یو مناظره کې ګډون وکړي د هارس ټاکنیز کمپاین د شرمې پرز ویلی وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي تر دې وړاندې د سی ان ان په یو مناظره کې په جون میاشت کې ډونالد ټرمپ ګډون کړی وو خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی ان ان د مدیرانو ستاینه هم کړې وه د جون پر 23مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی وو چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کابلا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندید سوه په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سوي لومړنۍ پایلو لمخه د واکمن ګوند اپوزيشن اي ان او یا انو ډېر رائے ترلاسه کړي د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزيشن اصلي ګوند په تیرو دوه ورځو کې له ديارلو سیمو څخه په لاسو سیمو کې سیالي وکړي او دغه رائے ترلاسه کړي د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزيشن ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکارا کوي د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال د ازادي رادیو درنوریدونکو سلامونه او درنخت د لوب له میدان او نزی سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوو. زه بختیار ساحلم په دې خبرونه کې به واوري. افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځنیو لوبو لوبلړۍ وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان په ګروپي پړاو کې وروستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یو بار بیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنۍ پړاو هم پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلیږي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي د افغانستان او سویلي افریقا په لوبلړۍ خبرې را سره کړې دي. په خبرونې کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. افغانستان په لومړي ځل وتوانید چې له سویلي افریقا څخه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټلې. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې افغان لوبډلې وګټلې او درېیمه به د سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه ترسره کیږي. نور په دې رپورټ کې اورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنیو دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6مه نیټه پیل شوې وه، افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغانستان د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپوهنکو کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې 143 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکي لوبډل مشر ټیم بابا مو چې 38 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټ څلور او عظمت الله مرزي یوه ویکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل،
اول ځل چې ساوت افریقا سره سیریز وکړو ته هم ګټل، ډېر زیات خوشحالي احساس کوم.
د ورته چې دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د رواني سوي میاشتې په 22مه نیټه ترسره کړي. بل لورته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. سیاد سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې وه، خو دویمه بیا ارجنټاین ته.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي اوسنی مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. بورډ لیکلی دی، د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلي میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنی درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. د غراس په دې خبر کې ویل شوی دی چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاري موده د درې نورو کلونو لپاره وغځول شوه. دغه راز د کرکټ بورډ د غړو له لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فورډ یا فرست کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وې. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویم سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یوه پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې وه چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼۍ کې محمد ګل علیزي 15 وکټې اخیستې وې، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولي وو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وې او ورسره اعجاز احمد لوبډل مشر 46 منډې جوړې کړې وې. هندوکش سترایکرز په توپ اچونکو کې محمد طاهر عادل او ضیاء الرحمن 3-3 او آفتاب عالم 2 لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼۍ کې یوازې 41 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مایپر ستورو لپاره په توپ اچونه کې محمد ګل علیزي 3 او امیر حمزه 3 لوبغاړي وسوځول. د مایپر ستورو توپ وهونکو ورکړل شوی هدف د 11 اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 9-13 شاه یوسف شاه 19 منډې وکړې. دا د روانو فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې د مایپر ستورو د لوبډلې لومړۍ بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو، چا چې په دوو پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده، په دې سیالۍ کې لومړۍ پاڼۍ میوند اتلانو کړې وه چې 206 اویا منډې کړې وې. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وې. پامیر لیجنډز په توپ اچونکو کې ځوان چټک توپ اچونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاء الرحمن 3-2 وکټې اخیستې وې. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپ اچونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز په دویمه پاڼۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوې وه، هغوی ونه شو کړی چې هدف ته ځان ورسوي او یا کوم ټارګیټ وټاکي. هغوی په هماغه اولې پاڼۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره په یوه پاڼۍ او 6 منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمې پاڼۍ کې د میوند اتلانو لپاره په توپ اچونه کې عرب ګل مومن 3، نسیم منګل 2، یمین احمدزی د غراز نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یوه وکټ اخیستې ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې، چا چې په اوله پاڼۍ کې 8 وکټې اخیستې وې او په دویمې پاڼۍ کې یوه وکټ اخیستې وه او 13 منډې هم کړې وې. باید وویل چې د افغانستان فرست کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه یمین احمدزی و. د هغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډیره موده پس تقریبا 8 میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ، ځکه ما خوش تیپا همداراز لیسټ ټیسټ میچونه ډیر کرکټ مس کو د انجری د وجه نه، نو په دغه دومره وخت کې 8 میاشتې یا 9 میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریحاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډیر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وې اوس هم ډیر شیان شته. ما ته ځان هغسې فلی برابر نه ښکاري، ځکه ډیر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کمرې دم سې ده هغې ته راتک کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سٹار ډیر ښه وو او انشاءالله کوشش به مې دا له خیر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم، وکټ سهار کې له دې نه ډېره سخته وه، ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډېر ګراس هم ول.
شروع کې چې سره کم زمونږ بیټسمینانو غوښتل هغه سه بال نه راته، خو بیا هم مونږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجې نه مونږ بل بیټسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زمونږ درې لوبغاړي سوځېدلي وو، هغه څلوېښت منډې ډېرې اړینې وې، پارټنرشپ ډېر مهم وو په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او دې وکټې د توقع نه خلاف لوبه وکړه، ځکه غټ شاټونه ووهل او زمونږ د ټیم دپاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس ښه وکړو او زمونږ د ټیم دپاره ډېر په ګټه تمام شو. هغه څلور اویا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې، بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې مونږ بلال ترین راوستی وو هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو، پنځوس رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې مونږ سره کوم لوبغاړی وو رحیم زرماتا یې بهترینه توپوهانه وکړه زما په نظر، یو ډېر آؤٹ کلاس اننگز وکړو او ان شاء الله چې د افغانستان ډېر ښه راتلونکی دی. هغه لږ د هغه بیټنګ چې ما څومره وکړه انډر 19 لیول کې چې هغه کم بیټنګ کړی وو، اوس چې کم سي بیټنګ کوي ډېر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزی خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي څرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول مینوالو ته ډیر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خسته لوب وکړه تر څو تر دغه میچ په ډیر اسانۍ سره په یو اننګ سره وګټ ځنه
اړوم به سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډیر زیاته مننه کوم او ډیر خوشاله يم چې هغه بهترین سلو روزنی وکټه تیار کړی و. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک کوو، ما غوښی یامین پرون ډیر یو آؤٹسټینډینګ سپیل کو زمونږ لوبډلې اواز په دري سلوخ منډو کې سارا کړ. دویمه خبره دا ده چې زمونږ په لوبډله کې پرون سلور لوبغاړو ډیبی و، یعنی ډیر نوی راپورته شوی ځوانان دي او دې ترڅنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي. او بل دوختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبل شو پینځ پکو کې خواړه د مسعود ګربز خپل خوجوبل شوله نن بیټینګونه کو داسې اسمت عالم یو په بال باندې بسترګه ولګی ده درې انجریان هم راغلي. ټاس مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته یوازې 206 ته ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمنانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغوی هغه رنزونه هم پوره نه کړو، مونږ په یو اننګ سره دغه لوبه وبایلله. نو ځوانان دي نوي دي او لومړی میچ وو، څنګه چې دوی په کوم اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچونه یې په هغې واخه نه وي او بیا داسې سور بال ته راشي امین غونتې انټرنیشنل بالرو ته بالنګ کوي ستونزمن دی، خو دوی ډېر ایزي اخیسته وو. نو ان شاء الله میچونه ډېر دي او لکانو چې هغه کوم مسټیکونه کړي وو د هغې مې سزا ورکړه، لګیا دي ګراوند کې چکرې وهي.
یقینا داسې د چا ورځ کوم ورځ کوم خولو بیږي، د هغې ورځې څومره کمې غلطیانې وکړي هغه ټیم که د بیټنګ په حساب کې که د بولنګ په حساب باندې د هغوی ښه ټارګیټ او د مخالف سټریک کول یا زر اوټ کول یې، نو د هغوی ټیم چې وو د کنډیشن چې کوم موږ لوبغاړو ډېر زر اسیس کوو هلته ما د دوی په نمازه او کزو مودوار سره لګیا وو د لوبغاړو حکومت لارښوونه مکوله از ا بیټر او یا د توپهنی او یا توپچونی د دوړو اغه لوبغاړو د مو ماشاله ډیر خاصیس کړه کنډیشن اسیس کو چې په دې کنډیشن کې سره کم بیټینګ باید وسی یا سره کم بولینګ باید وسی.
د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام فایل کړی. دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیلیږي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلینډ آسټریلیا انگلستان ویسٹ انڈیز هیوادونه برخه لري. افغانستان یوازنه فل ممبر هیواد دی چې لا د خزو د کرکټ ملي لوبډله نه لري او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده. د دغه شل ورځ نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلادیش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دغه سیالیو پایلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبی انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا سره سیالي کوي. په بی ګروپ کې به ساوت افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبې ترسره کړي چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکخي لوبډلې سیمی فاینل یا نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه کڅه هم د ورخت لامل تر سره نشوه، خو نیوزیلند د بل ټیسټ لوبې د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړي او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي. لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالې خار کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر 23 منټې پورې دوام لري. دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په 26 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 23 منټې پورې به وغځیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کیو او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه په دې خبرونه کې زموږ میلما په خوانه لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید خغلې باطن شاه عبدالرحیم زید به په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو را سره مرکه وکړي. نور په مرکه کې ووري عبدالرحیم زید صاحب خبرونه ته درته هرکلی کوو. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه. ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښت مند ده؟
سلامونه سایل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده، ځکه چې مونږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډې کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخ چلري هغوی سره ونډې سیریز کوو، نو دا د افغانستان لپاره بیخي ډیر ښه ده. او که چېرته مونږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو، نو دا به د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه وي، ځکه چې مونږ به وکولای شو چې دغسې یو قوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکړو. نو خورا ډیر ارزښت لري د افغانستان د لوبډلې لپاره، او ساوت افریقا غواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالیو قربتوب افغانستان کوي، د قربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې تکول اسی چې خپل د قوت مطابق وکټ ځان ته جوړه کې، د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شین کمزور یا غیر اجتناب وکي. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات کوي، د مجیب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډیر زیات خدمت نو هغه نه تکول اسی چې پوره استفاده وکي او وکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړه کې. دغه شی نه چې دی یا د قربتو هوست کې دوه چې دی په تاسو په نورو دنیا کې موګوري او ډېرې هوادونه دینه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات موږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړي، آسترالیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاست بالنګ ټریک جوړي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیمی کنډیشن وکټ جوړي. نو دغه مختلف هوادونه دي او هر هواد په خپله د قوت مطابق استفاده کولای شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافی ځوانه ده او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري، د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
دریخه هم دې ستو افریقا لوبدل چې د بیخي ماچ لوبدل کتل اتنه حالکان کې بیخي ینګل کان دی او وی یو خبره ده چې موږ وړو چې د امپراتون کې چم ټرافی لپاره کومه کوم ځای نه سپورت صاحب موږ سره خالی پاک سپورت لپاره پلیران تیار کو یو خبره ده کوي بل خبره ده چې هغه خو څه واته لکان هغه کې پلیران چې کوم دی هغه دی هغه ترست ور کړی دی افغانستان لپاره یو بد خبره هم وو ای دا چې دی ابراهیم زدران نشته هم رښتیا دی افغانستان لپاره دا موجب نستا خو بیا هم د افغانستان لوبډل کومنګ وګورو نسبت د ساوث افریقا لوبډل ته دی ونډي ایکسپیرینس په کډوالو تیمونو په تل کو دا وسنی سکواډونه سره نو د افغانستان لوبډل ډیر زیات کرکټ ته کړه د ونډي کرکټ ته کړه دا میچور پلیران دی ور سره د افغانستان خپل کنډیشن دا نو د مال په نظر باندې افغانستان مبر لا سه اوسېږي او دی هله چې رزلټ هم پوزټیو ولري
که په ځانګړې توګه ابراهیم زدران یاد کړو نشتون به څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځای ناستې څوک کېدای شي عبدالمالک کا ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ونډې فارمیټ کې تاته به پارټنرشپ بیلډ کوو رنځونه به کول ویکټ بیس کې کوله او د موږ کتیر میچونه موږ تاسو مطالعه کوم دا د ابراهیم زدران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به موږ د ګور بسره به اوپننګ پارټنرشپ کوو نو هغه د ټیم ته به یو پلیټ فارم جوړو د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته چانس ورکړي ځکه چې ریاض سیدا دو درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي او د ونډې هغه د مالک نوم لای زل د پونډې ته پونډې سپورت کې راغلی دا نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي
ته د څه ډول کنډیشن ته ملري او مشوره دې څه ده چې څنګه وشتل ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي
وختي خو هم په دې باندې کنډیشن باندې موږ وغږېدلو د آسیا کنډیشن چې دا نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې دا د سپن بالرانو ډومیننس زیات ده او د شارجه چې دا اوس وکټ یې اړول سوي دي دا څه کال دوه کاله مخکې که موږ او تاسو اخري میچونه وګورو نو دلته نسبت فاست بالران هم بد بالینګ نه کوي وکټ یې لږ ډېر سکي دي نو فاست بالرانو ته به موږ سپورټ کوي خو دې ما په مشوره هم دغه چې یاره وکټ یې څومره د سپن بالینګ ته جوړ شي او د سپن ټریک جوړ شي ځکه موږ له کانم نسبت آسیا کې ډېر وخت نه لوبېدلې دي او وخت موږ کرکټ هم دغه غلطه کوو د موږ لوبغاړي چې دی هغه سپین لوبولې هم خسي او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډیر زیات ګټه ولري
دواړه لوبډلې له یوې ونې رئیس په شارجه کې تمرینات کوي فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي
د تیارانو په اړه که زه مزینی الکان چې دلته په افغانستان کې موجود دوی په کندوز کې کیمپ لرو ده او په کندوز کې د ایمرجن کیمپ کې موجود وو ملته خپل پریکټسونه کول او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه وو هغه په ونډې ته اتوماتیک راغلي دي ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې ول لکه فرید ملک او ګلبدین نوید د الکان ملته هند کې پاتې ول او هغه ملته پریکټس کوم د دې لپاره هند کې هغه څنګه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن په فرق ولري خو دومره ډیر فرق ونلری نو دوی هلته خپل تیارای کو دی ونډي میچونو لپاره تیارای کو نو کافی دی تیارای او تاسو ودا لوبډلم دی را بدن د انتخاب سوی نور وګورو چې رزلټ بسنګي
ورسته پښتنه مې دا د لوبلړۍ په تړاو دی اٹکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړۍ غټون کوي
لو د ګټون کې پاره بس د خپل یو پریډیکشن دا ورکوم او مونږه حتی باندې سړی د کم هوا دی او کم لوډل سره مین لري دغه پاره باندې خپل پریډیکشن ورکوي او زبم د افغانستان په فیور کې لاړ سم او دلته د افغانستان په فیور کې ټول لپاره مزه یو څو ریزن ځان سره لرم یو خدای دا چې کنډیشن د مونږ خپل دا د مونږ خپل قربتوب د مونږ په لاس کې دا د مونږ ټیم چې د ساوث افریقا نسبت ډیر زیات میچور دی ځکه دا غوښ کم ټیم د ټول په ینګل کان دی نو د مونږه کان ډیر سینیر دی نسبت تغویتا او د ساوث افریقا لوبډله د چیزوانه د دیاوی هغه کپتانم چې دا بغو او اول میچ کې نسته نو ما په نظر زه به د افغانستان په فیور سره لاړ سم او امید مې هم دغه چې دغه سیریز وګټل نو نه زل لپاره ساوث افریقا ته ماته ورکو او یو پورا سیریز کې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره زمونږ د دې ونې د لوبو خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
رانم خوانت سرو سرو پیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکړه خدای برابلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے